द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم قدر منوریدونکو سهار مون یک مرغه دا د وایس اف امریکا ډیبری ډیو ده نن د جمیر وسکال 2018 د سپتمبر د میاشتې 19 منیټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سهار شپږ او کابل کې 15 بجې او دلته واشنگټن ډی سی کې د سپتمبر د میاشتې 28 منیټه ده او د شپې 9 بجې دي د ډیبری ډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه پیل کوو او د نیم ساعته خبری خبرونه لپاره زم تاسو قربان سر احمد کاکړ او تر ټولو مخه مو پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سر ټکو ته د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس له هندوستان او افغانستان وروسته په ناڅاپي سفر قطر ته رسیدلی د قطر امیر څو ورځې مخکې له سعودي عربستان او نورو هیوادونو سره بې له څه شرطه د خبرو اترو وړاندیز کړی و ملګري ملتونه وایي په لیبیا کې غلیم حکومتونه او وسلوالې ملیشیې د بشري حقونو او قانونونو سخته سرغړونه کوي نړیواله اداره وایي په شام کې محاصره سوي سیمو کې خلکو ته اوس بشري مرستې رسیږي او د خیبر پښتونخوا په نیمه قبایلي سیمه اف آر لکی مروت کې د ځایي خلکو لخوا له خبري غونډې وروسته پولیټیکل انتظامیې یو شمیر ملکان ګوښه کړي او نهه کسان یې نیولي دي او اوس هم د دې خبرونو تفصیل د هندوستان او افغانستان له سفرونو وروسته د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس د پنځشنبې په ورځ په ناڅافي سفر قطر ته رسېدلی امریکایي مامورینو د قطر په الادید پوجي هوایي مرکز کې د نوموړي هرکلی کړی الادید په منځني ختیځ کې د امریکا تر ټولو لوی پوجي مرکز دی چیرې چې شاوخوا 10,000 امریکایي عسکر پراته دي جیم ماتس له هغه وروسته قطر ته رسېدلی چې څو ورځې وړاندې د هغه هیواد امیر د ملګري ملتونو په عمومي شورا کې د وینا په وخت له سعودي عربستان مصر او نورو ګاونډیو هیوادونو سره د کړکېچ د هواري لپاره بې له څه شرطه د خبرو اترو وړاندیز کړی و ملګری ملتونو خبرداری ورکړی چې لیبیا کې غلیم حکومتونه او وسلوالې ملیشیې د بشري حقونو او نړیوال بشري قانونونو سرغړونه کوي او باید له دې عمل څخه ودرول سي همدا ډول د شام لپاره د نړیوالې ادارې استازي ویلي هلته محاصره سوو سیمو کې بند پاتې ملکي کسانو ته اوس بشري مرستې رسیږي په عراق او شام کې د داعش په ضد د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف ویلي د دغه ډلې درې ترهګر یې په شام کې وژلي دي د ائتلاف ویاند او د امریکایي پوج کرنیل ریان ډیلون وایي درې سره کسان د ډرون پوهان وو او د سپتمبر په 12 او 13 د ائتلاف په بمباریو کې و مایدین سیمې ته نږدې وژل سوي ویاند وایي دوی به ډرون جوړول او په ترهګرۍ کې کارول په لیبیا کې د امریکا په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې نور وسلوال وژل سوي دي په یوه اونۍ کې هلته دا دویم برید دی د امریکایي پوځ د افریقا کومنده وایي دا بریدونه یې د تیرې سه شنبې پر ورځ د لیبیایي حکومت په ارتباط کړي داعش ترهګرۍ ډلې د پنجشنبې پر ورځ یو غږیز پیغام خپور کړی دی او ادعا کوي چې دا پیغام د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي دی که دا رښتیا هم د بغدادي ژغ وي نو د یوه کال په موده کې به دا د هغه لومړی پیغام وي دا نه ده په ډاګه سوی چې پیغام چیرې سب سوی خو بغدادي د شمالي کوریا امریکا او جاپان ته د ګواښونو خبره کړې چې معلومیږي تازه پیغام دی د ملګری ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتارس د پنځشنبې پر ورځ د میامار په شمالي رخاین ایالت کې د خرابې وضعې د درولو لپاره د سملاسي اقدام غږ کړی نوموړي د نړیوالې ادارې د امنیتي شورا و خلاصي غونډې ته ویلي هلته د رواني وضعې څخه د مهاجرت بیړنۍ حالت دی او ډیر په چټکه خلک کډوال کیږي او بشري ناورین یې رامنځته کړی تر دې وړاندې د میامار رخاین ایالت ته د ملګري ملتونو د پلاوي سفر د پنځشنبې پر ورځ د خراب موسم له امله تر یوې اونۍ پورې ځنډول سوی دی د امریکا د دفاع وزارت په پویټو ریکو کې د پوجي مرستو د مشرۍ لپاره لیفټیننټ جنرال جیفری بچانن ګمارلی دی هلته د سمندري طوفان له امله په لوړه کچه زیانونه رامنځته سوي او د صدر ټرمپ انتظامیې نیوکې کېدې چې تباهیو ته یې چټک جواب نه دی ویلی بچانن چې درې ستوریزه جنرال دی هم د پنجشنبې پر ورځ به هلته رسیږي د روسیې صدر ولادیمیر پوتین او د هغه ترکی هم منصب رجب طیب اردوان د پنځشنبې پر ورځ د شام په شمالي ایالت ادلیب کې د ډزبندۍ سیمې په جوړولو موافق سوي دي چې موخه یې ولسي جګړه ختمول دي صدر اردوان په استنبول کې له خبرو اترو وروسته ویلي چې دوی په ادلیب کې د ډزبندۍ د سیمو موافقت نامه عملي کولو لپاره په جدي اقدام هم موافق سوي دي دغه سیمې اوس مهال د جهادیانو تر کنټرول لاندې ده صدر پوتین په شریک خبری کانفرنس کې وویل چې په شام کې د جګړې د ختمولو لپاره ټول شرایط اوس پر ځای دي او د خیبر پښتونخوا نیمه قبایلی سیمه اف ار لکه مروت کې ځای پولیټیکل چارواکو له هغه ورسته نه کسان نیولې او 15 ملکان یې خپل منصبونو څخه لری کړی چې ځای خلکو په یو خبري غونډه کې د انتظامی په ځینې چارواکو د اداري فساد تور پوری کړ. پولیټیکل انتظامی وایي د چارواکو په ضد خبري کول په اصل کې د ریاست په ضد خبره کول دي، نو ځکه دا اقدام د اف سی ار قانون په ترڅ کې اخستای. په سیمه کې د بشري حقوقو فعالینو د ځای انتظامیه دا ګام په سخت غندلې او وای د چارواکو د بډو رشوتونو په اړه خبره کول د هر چا حق دی او باید د رشوت خورو په ضد اقدام وسی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلو کډر من اوریدونکو سهارنی خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه واجیاسته او اوس مهم پام راګرځو تفصیلی راپورونه ولورته. لکه څنګه چې موږ وړاندې واوریدل د هندستان او افغانستان له سفرونو وروسته د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د پنځشنبه پروس په ناڅاپي سفر قطر ته رسیدلی. امریکایي مامورینو د قطر په الادید پوجي هوایي مرکز کې د نوموړي هرکلی کړی دی. تفصیل ورباندې راکوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې زاهد خټک.
خاغلی جیم ماتیس په داسې حال کې د قطر دوره کړي چې څو ورځې وړاندې د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ثانی د سعودي عرب، مصر، بحرین او متحده عرب اماراتو سره د هیواد د سفارتي کړکیچ ختمولو لپاره بغیر د شرایطو مذاکراتو وړاندیز کړی وو. شیخ تمیم د خبرو اترو غږ د ملګرو ملتونو عمومي شورا یا جنرل اسمبلی په غونډه کې خپل تقریر کې کړی دی. د جنرال اسمبلی په غاړه د شیخ تمیم سره د ملاقات وروسته د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي وو چې هغه دا پوخ یقین دی چې د قطر او د نورو عرب هیوادونو ترمنځ کشاله به زر ختم شي. صدر ټرمپ د معاملې په حل کولو کې د منځګړیتوب پیشکش هم کړی دی. سعودي عرب، مصر، بحرین او متحده عرب اماراتو د جون په میاشت کې قطر سره سفارتي تعلقات ختم کړل او په قطر یې ترهګرو د ملاتړ او ایران سره د نږدې تعلق الزام ولګولو. دوها ترهګرو سره د مرستو خبرې ردوي. قطر ته د رسیدو وړاندې جیم ماتیس د هندوستان او افغانستان دورې وکړي. هغه په افغانستان کې د صدر اشرف غنی او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره ملاقاتونه وکړل. د زیارت په ورځ قطر ته رسیدونه وړاندې جیم ماتیس سره د نیټو جنرال سیکرټري جان سټالټن د کندهار په هوایي اډه کې د 200 امریکایي او نیټو عسکرو یو غونډې ته وینا وکړه. د کندهار په فوزي هوایي اډه کې میشت افغان پایلټان به آینده کې بلیک هاک په نوم د هلیکاپټرو د چلولو تربیه پیل کوي. پراتونکو وو کلونو کې به امریکا افغانستان ته یو سل شپیته بیا سنبالی شوی یا ریفربشت بلیک هاک هلیکاپټر ورکوي. دا ګام د افغانستان په هوایی فوج کې د جدد راوستلو لپاره اغستل شوی. امریکایي مامورینو امید څرګند کړی چې پراتونکو وو کلونو کې به د افغانستان په هوایی فوج کې 50% اضافه وکړی شي. جیمز ماتیس ویلی که څه هم د طالبانو پر ضد جنگ کې امریکا د جمود سره مخامخ تا، خو بیا هم د جګړې نه لاس په سر نشي. د شورو په ورځ کابل کې خپل وینا کې جیمز ماتیس ویلی وو د ترهګرو خلاف د سپا په بدلولو کې به امریکا د افغان ځواکونو کمک کوي، په داسې حال کې چې بیرحمه دښمن د وژنو د لارې واک اختیار ترلاسه کول غواړي او موږ به افغانستان تنها نه پرېږدو. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د افغانستان لپاره د امریکا د نوې تګلارې تر اعلانېدو وروسته په لومړي ځل لپاره جنوبي آسیا ته تللی. دغه سفر کې د لومړي سفر د هندوستان سرخار نوې ډیلی ته کړی. نوې ډیلی کې د هند مشرانو سره لیدو کاتو په مهال د امریکا دفاع وزیر او هندي چارواکو د ترهګرۍ پر ضد د ګډې همکارۍ ژمنې څرګندې کړې. د دواړو ملکونو ترمنځ د زیاتې ګډې همکارۍ امکان په افغانستان کې لیدل کېږي، چیرې چې امریکا له طالبانو سره د 14 کالو راهیسې جګړه کې بنده پاتې ده. صدر ډونالډ ټرمپ په نوې ډیلی غږ کړی چې په افغانستان کې دې زیات څه وکړي او دا هغه غږ و چې د هندوستان د اوږدې مودې سیال پاکستان یې سخت خفه کړی. ماتیس له افغانستان سره د هندوستان د تاریخي ارزښتناکه همکاریو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې په افغانستان کې د هند رول پراخوالي ته باید نور ځان ته د ګواښ په سترګه ونه کتې شي. خغلی ماتیس زیاته کړي چې پاکستان یو ځل بیا په دې وروستیو کې ویلي دي چې دوی به له ترهګرو سره جګړه کوي او که داسې وکړي نو هند او امریکا هم دغه غواړي. دې سفر ته د پاکستان باندې فشار جوړولو په سترګه هم کتلې کېږي. پاکستان باندې جوړ فشار ختمولو لپاره د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف او د نوړاندې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم د امریکایي چارواکو سره لیدل کاتل کړي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. ملګری ملتونو خبرداری ورکړی چې لیبیا کې غلیم حکومتونه او وسلوالې ملیشیې د بشري حقونو او نړیوال بشري قانونونو سرغړونه کوي او باید له دې عمل څخه ودرول سي. همدا ډول د شام لپاره د نړیوالې ادارې استازي ویلي هلته محاصره سوو سیمو کې بند پاتې ملکي کسانو ته اوس بشري مرستې رسیږي. نور حال د وایس اف امریکا لیزا شلین په دې رپورټ کې. په لیبیا کې د پخوانی ډیکټاټور معمر قذافي د حکومت راپرځېدو شپږ کاله وروسته هم وسلوالې ډلې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل سوی د ملي تفاهم حکومت او مخالف لیبیایي ملي ځواک او ائتلافیانو یې په هیواد کې تباهي رامنځته کړې ده. د بشري حقونو لپاره د ملګري ملتونو مرستیاله کمیشنره کیټ ګلیمر وایي دغه وسلوالې ډلې په لوړه کچه او خلاص مټ د بشري حقونو سرغړونه کوي چې پکې تښتونې، تشدد، د سړیو، ښځو او ماشومانو وژنه شامله ده. هغې وویل دغه ډلې تر قانون او د احتساب تر نظام ځان لوړ ګڼي.
The people in Libya are quite simply sick and tired of this situation. Its impact is felt daily by children, women and men across the country.
هغه وای په لیبیا کې خلک لدې وځي څخه ستړي او تر پوزې پورې راغلي دي. ماشومان، شزي او سړي په ټولو هیواد کې د دې اثرات هر ورځ ویني. دا ملکی کسان وی چې وهل کیږي، تښتول کیږي، جنسي تیری او تشدد ورسره کیږي او وژل کیږي. ګلیمر وایي دا د لیبیا وګړي دي څوک چې د دغه خطرناکې وځي د ختمولو لپاره د پریکړند ګام غوښتنه کوي، خو د دې په وینا د دې په خلاف هیڅ هم نه دي سوي. سرغړونې او بدعملۍ بې لڅه خنډ روانې دي. ملګري ملتونو ژغ کړی چې جنایتکاران باید د جنایتونو نړیوال عدالت ته وړاندې سي. بلې لور د شام لپاره د ملګري ملتونو ځانګړي سلاکار یان ایګولن وایي په شام کې له وو څخه تر 9 میلیون پورې وګړي چې په جګړه کې بند پاتې دي اوس هره میاشت بشري مرستې ترلاسه کوي، خو هغه وایي ملګري ملتونه نه دي توانېدلي چې له حملو څخه ملکي کسان، روغتیایي مامورین او د بشري مرستو کارکوونکي وژغوري.
Perhaps the most worrying development in recent days and weeks is that there is an escalating series of attacks against civilians and against humanitarian colleagues.
هغه وایي شای چې په ورستیو کې په ایدلیب کې په ملکی کسانو د بشري مرستو په ملګرو، روغتونونو، امبولانسونو او روغتیایي مامورینو د حملو په پیژو کې زیاتوالی تر ټولو زیات د اندېښنې وړ وي. ایګولن وویل په ایدلیب کې تیره یوه اونۍ کې لږ تر لږه 50 هسپتالونو او د بشري مرستو په 2 ګودامونو او دفترونو باندې حملې سوي چې د 500,000 کسانو خدمت یې کوي. د ده په وینا حملې د هغه ډلو وسلوالو کړي چې وړاندې له القاعده سره تړلي وې. هغه وویل په دې نه دی خبر چې په ایدلیب کې اسانتیاو باندې چا بمباری کړي دي، خو شامي حکومت او د هغه ائتلافي روسیانو په څو واري دغه ښار باندې بریدونه کړي دي. د ملګری ملتونو دغه چارواکي وایي د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو او داعش ترګري ډلې ترمنځ په جګړه کې پرکا او د شامي ځواکونو او داعش ترمنځ په جګړه کې په دیر الزور ښار کې د بند پاتې ملکی کسانو په اړه هم اندېښمن دي چې له هغه ځایه نسي وتلی. هغه وویل شامي حکومت د هغه ائتلافي روسیه او غربي ائتلاف باید په جګړه کې د ملکی کسانو ژغورنه باوري کولو لپاره ډېر څه وکړي. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته له واشنگټن ډی سي څخه غوږ یاست. قدرمنو اوریدونکو، سهارنۍ خبری خپرونه اورئ. او اوس هم یو بل راپور چې داعش ترګري ډلې د پنجشنبې په ورځ یو غږیز پیغام خپور کړی دی او ادعا کوي چې دا پیغام د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي دی، او که دا رښتیا هم د بغدادي غږ وي نو د یو کال په موده کې به دا د هغه لومړی پیغام وي. نور تفصیل نوشروان کلندر د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې راکوي.
د داعش ډلې لخوا د پنځشنبې په ورځ خپور کړی شوی د دغه غږیز پیغام وخت 6:30 دی او دا پیغام الفرقان نیوز خپور کړی دی. که دغه پیغام رښتیا کیږي نو دا به د ترهګرې ډلې د کال پورې موده کې اړومبی پیغام وي. ماهران وایي چې غږ هم د بغدادي ښکاري، خو دا نه ده معلومه چې پیغام چیرته ریکارډ شوی، خو په دغه ویډیو کې ابوبکر بغدادي شمالي کوریا، امریکا او جاپان ته د دړکو خبره کړې ده. او دا د پلو ته اشاره کوي چې دا پیغام تازه دی، ځکه چې بغدادي د دې نه وړاندې داسې کوم دړکیز آډیو پیغام نو جاری کړی چې پکې د شمالي کوریا یا جاپان ذکر شوی وي. سیډونکو دا هم فکر کوي چې شمالي کوریا او جاپان ته به ولې دړکې ورکړي وي. امریکا د ابوبکر البغدادي په سر 25 ملیون ډالر انعام ایښود دی. په اخري ځل د عراق په موسل ښار کې د جمعې په خطبه کې لیدل شوی وو چې پکې د خلافت دعوه تکرار کړې وه او د دغې وروسته بیا د غیب شوې دی. که چرته د بغدادي د غږ یا اواز پخلی کیږي نو دا به د روس د هغه داوو په خلاف وي چې پکې دوی ویلي وو د جون په میاشت کې د شام په رکا ښار کې په هوایي برید کې د داعش مشر وجلی وو. روس له دې وړاندې ویلي وو کلک احتمال یا امکان دی چې هوایي برید کې بغدادي وجل شوی دی. وروستو امریکایي چارواکو ویلي وو د دوی په خیال بغدادي ژوندی دی. امریکایي استخباراتي چارواکو د ویډیو خبرېدو وروسته ویلي دي ک دا ویډیوي غږ رښتونی وي نو دا زمونږ هغه خبره تصدیقوي چې مو ویلي وو دوی د دمړنې خبرې حقیقت نه بولي. په منځني ختیځ کې د دولت اسلامیه ډلې په ضد فعاله د امریکایي پوځونو ترجمان ریان ډیلون وای مونږه د شواهد بغیر د دمړنې تصدیق نه کولو. د بغدادي وروسته ریکارډ شوی وینا په نومبر 2018 کې مخې ته راغلی وه او د هغې دوه اونۍ وروسته په موسل کې جګړه پیل شوې وه. د دغه عملیاتو په نتیجه کې د امریکا په ملاتړ ځواکونو د داعش د وسلوالو نه د موسل په ګډون زیاتې برخې نیولې دي. د بغدادي په هکله خو سره معلومات نشته چې د څوک دی، خو په مطبوعاتو کې وخت په وخت راغلو خبرونو کې څرګندېږي چې د کال 1901 کې د بغداد په شمالي سیمه سمارا کې پیدا شوی وو او په کال 2003 کې چې کله امریکایي ځواکونو په بغداد قبضه کوله نو د په یو ځای جماعت کې امام وو. د ده په حق له ویل شوی چې د منځني ختیځ القاعده د یو ډلې مشریه کوله او وروسته یې بیا د خلافت اسلامیه عراق او شام په نوم یو ډله جوړه کړې وه، خو نوم یې هغه وخت زیات ښکاره شو کله چې د یوې بلې ترهګرې ډلې النصره فرنټ سره یې د ډلې ادغام وشو. بغدادي د القاعده مشر ایمن الزواهری په لاس د بیت کولو نه انکار کړی وو او د زواهری هغه امر یې هم منلو نه انکار کړی وو چې په داعش یې غږ کړی وو تنظیمي هلې ځلې دې عراق پورې محدود کړي او شام دې النصره فرنټ ته پرېږدي. څېړونکي وایي بغدادي په جهادیانو کې زیات منظم ګڼل کېدو او نوې جهادي طریقې یې هم خپلې کړې وې، ځکه د څېړنکارانو په نظر په ځوان جهادي کول کې زر نوم او باور پیدا کړو. سیډونکو وای هغه وخت د ایمن الزواری په مقابله کې په جهادیانو کې د زکه زیاته نامه پیدا کړه چې زواهری د منځني ختیځ په پرتله په افغانستان، پاکستان او سویلي ایشیا کې زیات پلویان لرل.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دا زموږ د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva. اوس هم زه د پاکستان لوري ته چیرې چې د بهرنیو چارو وزارت په هیواد کې د داعش وسلوالي ډلې شتون رد کړی. د وزارت ویان نفیس زکریا په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې یو ځل بیا تکرار کړی چې داعش په افغانستان کې ټینګیږي. نوموړي دا خبره په داسې وخت کړې چې راولپنډۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي یو عدالت د داعش سره د اړیکو په تور ابو جندل نومي یو کس ته د 28 کاله بند سزا اورولې. رابعه پیرور باندې نور تفصیل له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر په داسې حال کې په هیواد کې د داعش وجود رد کړی چې په پنډۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت د تندرو ډلې داعش سره تعلق لرونکي یو کس ته سزا اورولې ده. د پنډۍ د ترهګرۍ د مخنیوي محکمې د تندرو ډلې داعش سره تعلق لرونکي ابو جندل نومي تن ته د 28 کلو سزا اورولې ده. دا لومړی ځل دی چې د داعش یو غړي ته دومره لویه سزا ورکول شوې ده. بل اړخ ته په تیرو ورځو کې په اسلام آباد کې هم د داعش لګېدلې چنډی لدل سوی دیم چې پرې سینیټ هم د سخت تحفظاتو سرګندونه کړې ده. خو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د داعش په هیواد کې د وجود په اړه خپل هغه پخوانی دریځ تکراروي او دا هم وایي چې په افغانستان کې د داعش پر سیوا کېدونکي طاقت اندیشمن دي.
آی تھنک آی وود جسټ ریپیټ دس تھنگ وچ آی سېډ ارلیئر آلسو دیر از نو اورګنایزډ پرزنس اف داعش ان پاکستان.
د پاکستان حکومتي ادارې کڅ هم په هیواد کې د داعش ته منظم وجود څخه همکاری دي خو د امنیتی ادارو لاړه د داعش د غړو د نیولو داوی وخت په وخت مخې ته راځي. نن هم د سند پایتخت کراچی په سجل سیمه کې د پولیس د وینا تر مخه د ډزو په بدل کې د القاعده او د داعش سره تعلق لرونکي 15 تراګر وژل شوي او د یو بل رپورټ تر مخه په سوشل میډیا د داعش په اړه مواد خوروونکي یو کس نیول شوی هم دی چې د پولیسو تر مخه د محرم په روانه میاشت کې په ښار کې کاروایی کولو اراده لري. د تیرو دوه کلو راهیسې د هیواد په مختلفو برخو کې په خصوصي توګه لوی ښارونو کراچی، پنډي، لاهور، ملتان او پېښور کې د توندرو ډلې داعش بینر او ولچکنګ په نظر راغلی دي. تیر کال د جنوري په میاشت کې د داعش لاړخه ګجرات کې د انجونو سکول بندولو دړکې ورکړې سوي وې. په کال 2014 کې خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې د داعش د ملاتړ د نارو کاغذونه لیدل سوي وو. د څېړونکو وینا ده چې د دې هر څه باوجود د حکومت د داعش د وجود څخه انکار او دې اړخته غیر سنجیده رویه په راتلونکي وخت کې د هیواد د سلامتیا لپاره زیانمنه کیدای سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده او اوس همزو د خیبر پښتونخوا لوري ته، چیرې چې نیمه قبایلي سیمه اف آر لکې مرمت کې ځایي پولیټیکل چارواکو له هغه وروسته نهه کسان نیولي او 15 ملکان یې له خپل منصبونو څخه لرې کړي، چې ځایي خلکو په یو خبري غونډه کې د انتظامیې په ځینو چارواکو د اداري فساد تور پورې کړ. پولیټیکل انتظامیه وایي د چارواکو په ضد خبرې کول په اصل کې د ریاست په ضد خبره کول دي او هم په سیمه کې د بشري حقوقو فعالینو د ځایي انتظامی د اګام په سخت غندلې او وای د چارواکو د بډو رشوتونو په اړه خبره کول د هرچا حق دی. تفصیل عدنان بیچنه راکوي.
د پاکستان نیمه قبایلی سیمه اف آر لکی مروت ځایي انتظامی د سمایز خلکو په ضد د اف سی آر قانون لاندې کاروایی تر سره کړي، چې په نتیجه کې نه کسان گرفتار کړي، دوه لویس چارواکي او 15 ملکانان د خپلې څوکۍ څخه بې برخه کړي دي. د انتظامیه په خبره د علاقایي ذمہداري په اساس د اف سی آر لاندې د کاروایی تر هغې وروسته کړي چې سیمایزو خلکو د انتظامیه اعلی افسرانو په ضد یوه خبري غونډه کړې ده. د اف آر لکی مروت مرستیال پولیټیکل ایجنټ ریاض محسود هم دغه اف سی آر لاګو کولو په خلای وکړ او ډیوه ته یې زیاته کړه چې دغه خلکو د ریاست په ضد ګام اخستی. کله چې ډیوا راډیو زنده اوپرستل چې د ملک حکمرانان او د مخالف ډلې یو بل په ضد خبرې کوي، نو په دوی وکړه هم د ریاست په ضد تور نه دی پورې شوی. نو دغه پوښتنې جواب یې څه داسې وویلای
دا کی مې خبرې اترې وی د پولیټیکل دا روټین دی چې څوک غلط کوي کوی اف سی آر خو خامخا لګاوي روټین دی کنه ګرګام روښته دوه خبرو ان شاء الله غاشي چا غلط کړ دا شوی لای چې په خبر شي بیان ور کړای دی د ای سی ایس اگینست لا د مریټ کلا فور زی دو دل اور کنه په ای سی ایس په ست دا خبره کې د ورسته پریس کانفرنس کاوي ای سی ایس سټیټ دی د سټیټ اگینست چې څوک دا سه اقدام کو definitely we are politically parakat shuru thi ka noru thi tara gata khabar na do da de routine gada itirga o dai ne pakshawashi masla o resolve shi
اخوته دی لکه مروت سیمه ایز مشرانو له انتظامیا سره چرکی هم روان دي او په دې اړوند خبرې اترې شروع دي. د مشرانو په خبره چې دغه خبري غونډه تر هغه ورسته کړي کله چې د انتظامیا سیمه ایز مشران د لکه مروت دی وسایل ناجایز استعمال کوي او دغه خبري غونډه لاره دی غوښتل چې د فاټ سیکریټریټ الات سرواکو ته دغه خپل اندیشنې ورسوي. د نیمه قبایل سیمه لکه مروت یو سیمه ایز مشر او په خوانه بیوروکریټ جمعه خان بیٹنی د وسره حال تیرولو په وخت وویل په نیمه قبایل سیمه لکه مروت کې انتظامیا خپل منمانی شروع کړي ده او د خپل مرزي د بهر څخه کسان پکښ برتي کوي ولې سیمایزو خلکو ته څه توجه نه ورکوي او نه د دوی مسلې څه د پام وړ ګرځولې دي. دوی اویل د دوی د خبري غونډې غرس یوازې د خپل مشکلات نړۍ ته سرګنده کول وو.
ای پی ای دفتر بر تحصیل ورته جوړ د سم بلډینګ جوړ د بنگلې ورته جوړ د دفتر هر څه د ټولو دي هغه ځای کې دوه ناراضي نه عمله ورتي داسې ماسټران کار نه کوي ماسټران بر ناراضي دلته چې څوک غیرازري وو کې هلته ورته یي چې تاسو غم کو تنخواه باخلو تاسو نور څه دي. زه دغه سلسله کې ډي سي ته ورغلم. ډي سي ول چې بای صفا خبره ده چې ما لاس نه ورسېږي ول چې ما خود ما ورته چې تاسو کوم خطونه لاغه دي کړی هغه راکړه د ما ته ټول فوټو سټیټ راکړه افسر باندې پاسل ته اډیشنل چیف سیکرټری دا دو داسې بدمعاشي را خسته ده چې تنخواګان اخلي او کار نه کوي.
د سیمه یو بل سیمه ایز مشر زاید ترابی زیاته کړه انتظامیه لخوا که څه هم د اف سی آر قانون لاندې نیول شوی نه کسان بیرته خوشی کړی سوي دي خو اوس هم د دوی په ضد د اف سی آر قانون لاندې کاروایی روانه دي او د دوی غوښتل ته څه توجه نه ورکړل کیږي. دوی اول د انتظامیه دغه کاروایی څخه عام خلک متاثر کیږي او دوی دغه اندیشنې چې داسې ډیوته سرګنده کړي
سره دمر پر خبره وسته چې هغه کسان چې کوم نیولې وو آی خلاص کړه سیاست خلاف خو سوال پیدا کړي چې سړی داسې خبره وکړي صرف دا خبره کړې وه چې سیاسي اکرم پروري نه کوي بیا مو هغه احتجاجي مظاهره مو وکړه هغه نه باید پریس کانفرنس وکړي پریس کانفرنس ریزلټ دا راوتای چې څو فوري تور باندې سیار ولګولای او بیا غریب خلک گرفتار وو ډرایوران کلینډران او سپرلۍ به گاډو درکوځولې او داسې خلک ګری تر کړی دي چې زنانه ور پریشي دي کسان جیل ته وړي
د بشري حقوقو تنظیمونو لخوا د انتظامیا دغه ګام له سختي سره غندنه شوی او د رای د ازادۍ په ضد ګرځولې دی وسره حال تر ول په وخت د بشري حقوقو د قبایلی سیمو سازمان زار علي خان افریدي وویل
د انساني حقوقو په حواله چې مو ګورو اظهار رائے یا خپل رائٹ دا پارا حق دا پارا خبره خو بالکل جائز ده او دا کنسټیټیوشنل رائٹ ده دا بالکل ریاست خلاف خبره نه ده دا حق خبره ده دا ریاست په حق کیږي ای پی اے صاحب چې کوم وطن کې اوسېږي دا غي آئنده وی چې هر سړی به خپل رائٹ دا پارا خبره کولی شي نو زه خو یم چې ټول نه اول دا ای پی اے صاحب د آئین مخالف تلای دی تنو مشران او چې کومه خبره کړې ده نو یقینا زه خو یې سپورټ کوم چې خپل حق د پاره आवाज اوچت کړای دی
یړ دی چې قبایلی اولس د انګریز وخت راسي دی اف سی آر زوړ قانون سره مخامخ ته او دغه قانون حکومتي سرواکي یوازې خپل ګټو لپاره کاروي که څه هم قبایلی اولس له دغه قانون څخه خپل ژوند زیات ستونزمن بولي او له حکومتي چرواکو څخه په فوري تور دغه قانون لمن زوړلو غوښته کوي په حکومتي کچه دغه قانون لمن زوړلو ژمنې کیږي خو تر دې وخت پورې اعلی حکومتي چرواکو لخوا د قانون لمن زوړلو په اړوند څه حتمی فیصله نه دا کړي ادنان بیٹنای وایس اف امریکا دیو رادیو او ټی وی
اوس وړاندې کوي یوه ادارې چې په نړیواله او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
صدر ډونلډ ټرمپ د شمالي کوریا وینزویلا او د چاډ په استوګنو د نوو سفري بندیزونو اعلان کړی دی هر کله چې په 14,500 نمبر صدارتي انتظامی حکم کې د ذکر شوو 15 ملکونو په استوګنو به لګیدلي سفري بندیزونه جاری په جاری وي په نوو بندیزونو به چې د شمالي کوریا وینزویلا او د چاډ د استوګنو د پاره دی عمل درآمد د اکتوبر د 13 تاریخ نه شروع کیږي د شمالی کوریا حکومت امریکی سره په هیڅ ډول ملګرتیا نه کوي او د معلوماتو شریکولو په غوښتنو کې پاتې راځي په دې سبب د کډوالو یا د غیر کډوالو په حیث د شمالی کوریا د خلکو امریکې ته ننوتل ماتل کړی شوی دی د وینزویلا حکومت د خپلو استوګنو د دې تصدیق په کولو کې مرسته نه کوي چې آیا د دوی استوګن د قومي سلامتیا یا د اولسي تحفظ د پاره خطر خونه دي نه د دوی په باره کې د اولسي تحفظ یا ترهګرۍ سره متعلق کافی معلومات امریکای سره شریکوي په دې سبب د وینزویلا د حکومت د ځینو کسانو او د دوی د نږدې خپلوانو امریکې ته د غیر کډوالو په حیث یا د کاروبار سیلګرۍ لپاره امریکې ته ننوتل یا دوی ته د دې قسمه ویزو ورکول ماتل کړی شوی دی صدر ټرمپ دا خبره په ګوته کړې ده چې د چاډ حکومت اگر که د ترهګرۍ په جنگ کې اهم ملګری دی خو په موجوده وخت کې د چاډ حکومت هم د خپلو استوګنو په حق له د اولسي تحفظ او ترهګرۍ سره د تعلق لرونکو کافی معلوماتو د ورکولو جوګه نه دی په دې سبب د چاډ د خلکو امریکې ته د کډوالو او د غیر کډوالو په حیث ننوتل یا دوی ته د کاروباري او د سیلګرۍ د ویزو جاری کیدل ماتل کړی شوی دی په نوي حکم کې چې صدر ټرمپ جاری کړی دی ایران لیبیا شام یمن او سومالیا د بندیز لګیدلو ملکونو په فهرست کې ساتلې شوې دي البته د سودان د استوګنو نه بندیزونه لری کړی شوې دي د عراق په استوګنو به سفري بندیزونه نشي لګولې ځکه چې د امریکا او د عراق د جمهوری منتخب حکومت ترمنځ د ملګرتیا ډیر نږدې تعلقات قائم دي صدر ټرمپ خپل یو ټویټ پیغام کې د حفاظتي معاملې د ذکر کولو په موقع د نوو سفري بندیزونو د وجوهات وضاحت کړی دی صدر لیکلی دی چې امریکا محفوظ کول زما رومبه ترجیح ده مونږ به هغه خلک خپل ملک ته راتلو ته نه پرېږدو چې مونږ په پوره ډول پی جنګلو نشو کولی
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20238 یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ د ویب پاڼې پته ده www
www.voanews.com/editorials.